ډیر خو سی کله چې د پوانتون په دوره کې د ډیر فرندلی ډیر خو هغه لري دغه استعداد زپل شوی نه دا به خپل هغه شین چې اخستی ډیر خو به نور ته وړاندې کی نو کچیر دې په هغه دوران کې د معاصلې په دوران کې ډیر زیات زپل شوی یو د دې هغه سلف کانفیډنس مل شوی نو دې به تر ډیر وخت پورې به هغه سچې دې سره یې دې به خصې پی پوهیږم خو خلکو ته به رسوي نشي په دې په شک کې به یې پی ما په نظر ډیر یو غلط میتود د سو کې ښکاري.
محمد ادریس هم خپل لوړې زده کړې په همدې نږدې وختونو کې خلاصې کړې دي. هغه وایي چې د ده په نظر ښوونکی کله هم د زده کوونکي بد نه غواړي خو ځینې دا عادت لري چې جدي چلند کوي.
ښوونکی د یو پوهنتون هیڅ کله خپل محصل سره نه څه دښمني لري او نه څه زړه او کینه لري. همیشه هغه که پازیټیو کرکټر لري که نیګیټیو کرکټر لري ولې هغه آوټکم همیشه پازیټیو ده. ځکه ما خپله تقریبا شپږ کاله د انګلیسي تدریس کړی دی او هیڅکله ما ذهن کې داسې خبره نه ده راغلې چې یعنې زه کله شاګردانو سره داسې برخورد وکړم چې زه که جدي وم هغې جدیت کې مطمئن زما مطلب داسې و چې زه یو پازیټیو ریزلټ واخلم. نو زما په نظر اولن خو دې ته باید مونږ فکر وکړو چې یو محصل نشي کولی چې خپل لیکچرر ارزیابي کړي خو د دې تر څنګ مونږ کولی شو چې بعضې مقایسې ولرو لکه یو ښوونکی بل ښوونکي سره مونږ داسې ښوونکي لرل چې هغوی هم مهربانه وو هم په ښه چلند سره یې کولی شو چې خپل کلاس سم کنټرول کړي او داسې استادان هم درلودل چې هغوی ښه جدي وو ولې خپل په سبجکټ کې او په خپل هغې میتود کې نشو کولی یعنې برلاسي نه وو. نو بهتره دا ده چې یو انسان د جدیت څنګ کې ښه استعداد ولري او د محصل هر ځای فرق کوي هر محیط فرق کوي. امریکا محیط په داسې برابري چې یو محصل سره تاسو ډېر کایندلي مخکې لاړ شئ ولې په کابل کې داسې موضوع نه ده. دلته که تاسو څومره چې یعنې هم استعداد ونه لري او د دې تر څنګ جدیت هم ونه لري نو تاسو ته واضح خبره معلومه ده چې هغه سن امکان لري چې بیخي برهم وخلي. نو جدیت خپل یو طرز و طریقه او اسلوب لري چې یو انسان کولی شي چې پر مخ لاړ شي. او تاسو د استاذانو په اړه پوښتنه وکړه نو یو استاذ خو بهتره تاسو ته معلومه ده چې کله چې صنف ته ځي ورته هر شاګرد معلوم دی چې چا سره په کومه طریقه مخ لاړ شي. یو ښوونکی هم باید خپل درس کې جدي اوسي او د جدیت څنګ کې باید خپل مضامین باندې حاکم اوسي. د بده مرغه چې افغانستان کې داسې خبره ده چې د انګلیسي استاد ځي صنف ته او هغې صنف کې د امکان لري چې د بیولوژي تدریس وکړي. بیولوژي استاد دی ولې استاد نه دی راغلی په خالي د صنفونو کې امکان لري چې دا لاړ شي اول ته د دري ژبې درس وکړي او یا امکان لري چې د ریاضي صنف کور کې ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې مکتب او په پوهنتون کې بیکاپ ټیچر نشته. یعنې څنګه درته ووایم چې هغه استاد نشته چې دوی دویمګړی نه لري یا بدیل نه لري. نو دوی کوم کولی شي چې د استاد هغه اصلي رول د منځه ویسي. استاد باید جدیت ولري ولې جدیت او قاطعیت د حاکمیت نه شروع کیږي. یو موضوع باید شیر کړم دا چې په ژوندانه کې هر استاد باید دوه بخشه په نظر کې ولري. اول متعهد اوسي یا متخصص اوسي. نو تعهد او تخصص کولی شي چې یو بهترین استاد ټولنې ته وړاندې کړي. که څوک تعهد ولري او تخصص نه لري بیا هم په خپل ژوند کې شاته پاتې کیږي او که څوک تخصص ولري بیا تعهد نه لري. نو بهترینه ځانګړنه د استاد زما په اند دا ده چې هم تعهد ولري او هم تخصص ولري. نو کولی شي چې په خپل کلاس کې ښه حاکم اوسي او کولی شي چې خپل کلاس ښه کنټرول او مانیټور.
د تپانجی په خانه معصله شفیقه فاروقی چې په کندهار کې اوسیږي وای ټولګیوالي کلیوالي هم دي. سره لدې چې طالبانو د خوانجی او په هانتونو دروازې ورته بندې کړې دي د زده کړې له دورې څخه دومره ښې خاطرې لري چې اوس هم له خپلو ځینو ښوونکو او همصنفیانو سره تګ راتګ لري. هغې سره مې مرکه کړې ده. نوموړي هم د ځینو استادانو د نامناسب چلند بدې اغېزې وایي.
دوران یې چې پر چا تیریږي اول د مکتب دوران دی. د مکتب دوران خو نه هیریدونکی دوران دی. که سری کې چې هر څه په وکې نه د یاد ایستی چې نه بل خو حتماً ارمان پسې کوې چې کاشکې دا همیشه وای. د مکتب دوران بیخي ښایسته دوران دی او د پوهنتون دوره بیا خپل د ځانه جلا دوره یي. هغه دوره کې هم استادان ځینې ښیي ځینې بیا دا رقمې چې ټوله اصولي او اساسي مخته درسره ځي. نو هغه چې اساسي مخته ځي د هغسې بیا ډېر عکس نشی کولی ډېر درس نشی ځینې زده کولی چې دوستانه یا فرینډلي مخته درسره ځي هغه بیا درس هم ښه درس یي په شوق او په ذوق ور ورته ورځي مکتب پانتون ته درس ورسره وای ناس ته ولاړ هر څه خوند درکې او کچيري یو ورځ هم ته غیر ازري وکي یا پانتون ته بلار نسه حتمن د هغه کس په درس پسې د هغه استاد په درس پسې ته ارمان کوي چې کاش کې مې نه وای مس کړی.
بله، لدری کلونه زیات وخت چې تاسو نه تللی ټولګي کې نه ناست استادانو درس نه دی درکړی، هغه استادان چې تاسو سره به ډیر صمیمانه چلند کاوه درس هم ښه درکوه، هغوی په عامه خبره څومره مس کوي څومره ورپسې خفه یاستی؟
استادان خو به حد زیات مس کوم، په خاصا زما یو استاد و هغه نو تر ټولو ډیر زه مس کوم. یعنی په هر دوران کې هغه کس ځان د پر خپل مقام لري او دغه رقم ارزښت هم لري، د هر چا ارزښت او مقام جلای هغه بیا څو خپل درکولای سي. اول دې تاسو سي تاسو د خپل مسلک کې از هغه چا چې تا ته شوونه درکړې ده دستا مسلک تا ته درز دکړې دي چې ته یو شکر وکې پر هغه باندې ته تحفه او انعام ترلاسه کې، ته نمیس کې د خپل استاد یا د هغه چا چې تا ته شوونه کړې ده ته هغه نمیس کې خو مس کوي موږ هم دا غره کوي. موږ دلته یعنی یو مریض هم زما په دوا جوړیږي، زما پر ځای چې دا مریض ما ته دعا کوي زه خپل استاد ته دعا کوم، یعنی هم به ما ته ثواب را رسیږي هم زما استاد ثواب ورسیږي، ځکه چې زما د استاد د وجې څخه چې ما یو څه زده کړی دي ما مریض ته یو څه ورکړی دي چې هغه صحت پیدا کړی، لیکن مریض بیا په دې ما ته دعا کوي ځکه چې هغه زما د لاس یا زما د وجې څخه شفایا به سوی دي. په دې خاطر نو حتمن څو خپل استاد او خپل هغه ملګری چې د ملګری په صفت در سره کوم استادان هغه ټول در مس کوي، بیا په خاصه چې څه در زده کړی خو بیا بیخي.
بله، ځینې استادان چې کله سره ته نه نوځي نو دوی ډیر په قاری ډیر جدي برخورد کوي، څه فکر کوي دوی خپل ولې د سی کوي تاسو څه در
د سې دې هر څو خپل په ژوند کې یو تجربه ترلاسه کړي؟ نو ځینې استادان دا رقم دي چې هغه ډېر جدي برخورد کوي کې دای سي دوی د خپل استادۍ په دوران کې د یو داسې تجربې سره مخ شوی چې یو شاګرد یا یو بل چا ډېر زیاته بې تربیګي ورسره کړ، ټول عمر استاد ملامت نه وي، ټول عمر شاګرد هم ملامت نه وي، باید هغه کس باید یعنی موږ د استاد د چهرې څخه قضاوت ونه کړي چې دا څومره دردمن استاد دی یا څومره بې ادب. د استاد باید قدر او ارزښت وسی په هر حالت کې هغه تا ته لاښوونه کوي په دې خاطر. او دلته ځینې استادان چې جدي برخورد کوي هغه فکر کوي چې د دغه کم تعلیمي دوره چې ده دا ټوله کچیر په جدي مکتب لاړ شي نو هر څه په یعنی تر کنټرول لاندې دي، هغه غواړي خپل په دا جدي برخورد سره خپل مسلین یا خپل شاګردان تر خپل کنټرول لاندې راولي. نه کنټرولولې خو یې خود سي په جدي توپ سره دوی کنټرولولای سي خپل محصلین او شاګردان، خو لیکن بیا زده کړه نسي ورکولای، فقط دوغه د کار دی د دوی دا نور کده دوی جدي برخورد کوي هغه خو دومره فرق نه لري، خو لیکن هغه دومره فرق کوي چې ما زی دا محصل یا شاګرد زده کړه نسي کوي، ځینې د جدي استادانو څخه زده کړه نسي کوي، او ځینې شاګردان چې هغه یعنی د سي تربیه تر لاسه کړي چې څوک وایي یی کورنۍ تربیه شنه ده یی د ټولنې ماحول سم نه دی، د هغه د پاره بیا د جدي استادان چې جدي برخورد کوي هغه بیا ډیر بهتره دی، هغه بیا ډیر تمامي جوړته.
رازو تاسو د زده کړې دی وخت یو تجربه درنورو، هغه استاد چې ډیر صنف کې صمیمي و دوستانه برخورد کاوه فرندلی و، دغه پاک لراتو وایي چې خپل به څومره په شوق درس ته کېناستلې او هغه ورځ باتمن ورتللې ازریدلې به.
زموږ یو استاد و هغه زموږ د یو ځل زموږ د انګلیسي استاد اوس و بیا زموږ د بیولوژي استاد اوس و، او زه د هغې په نامه باندې لا ویاړم چې هغه زما استاد ده او تر اوسه پوریز ما سره سره ده. زموږ د ټولو سره ډیر فرندلی برخورد کوي، ډیر دوستانه رفتار را سره کوي، زده کړه به مو هم داسې کول، او چې لږ څه وخت پر موږ تیر سو یعنی موږ فارغ سو زما استاد واده سو، چې دا واده سو بیا یو څه وخت ورسته چې زه پانتون ته ولاړم پانتون کې محصله سوم زما استاد زما همصنفي سول بیرته، هغه استاد می تر دا اوسه پورې را سره ده، تر دا اوسه پورې زه د هغې سره ارتباط ساتم، خبرې ورسره کوم، نو داسې کورنۍ تګ راتګ لا ورسره لرو. او هغه استادان چې زموږ سره ډیر جدي برخورد کوي نه هغه د مکتب د دوران سره بالا پای ته ورسېدل، بیا موږ نه دي سره لیدلې، نه زه هغه مکتب ته بیرته تللی یم، نه دوی زما پوښتنه کړې، نه ما د هغه استادان پوښتنه کړې، نه پسې ګرځېدل راغلی یم. یو استاد می و د اسنا جان چې و د زمر د بیولوژي استاد او بیخي شو استاد و او زو بیاړم چې ماته دغه رقم استاد ولاړو، یعنی ټول عمر یې زه سپورټ کړم، زه حمایت کړم تر د اوسه پوری دغه رقم ماته سم لار صحیح لار را شو دلې ده او خدای دې هغه ته ش ژوند ورکړي تر اوسه پوری زما هغه ارمان ده. او پاتس ول زمر یو بل استاد و چې هغه څوک جدي رفتار ورته وای، خو چې هر څه و د مکتب دوران دار کم یې چې حتمن کوه غواړي کوه نه غواړي د شاګردۍ یا د مسلې پر چوکۍ چې کښېنې ستا څخه شوخی کیږي، ستا عمر کډیرې کړلږي هغه شوخی حتمن درڅخه کیږي. نو موږ حتمن مکتب دوران و بیا نو داسې اخري صنفونه و یولسم دولسم صنفونه و نو خو د شوخی اخري مرحلې مهم دي وختونه موم و داسې زموږ یو استاد و زموږ د الجبر استاد هم و داسې په یو صنف کې فاتحه و هلته فاتحه و موږ نه و خبر د تفریح وخت و خو موږ ستیری کو زموږ یوه بله همصنفي وه هغه ډېره شوخه وه. استاد رالی مخکې تر دې چې پوښتنه وکړي کوم څه ووایي اول یې همغې زموږ ملګري ته یا زموږ همصنفي ته شکنځل وکړل، ډېر یې بد رد وویل، هغه زما تر دا نن ورځې پورې نه هېرېږي. هغه هم بیا انجلۍ بیا شاګرد د مکتب چې بیرته څوک خپل استاد ته جواب هم نسي ورکولی او داسې استادان چې یې په واقعیت کې هم نه شاګرد څه زندي زده کړه کوی سي نه محصل زندي زده کړه کوی سي او نه هم دوی کومه لارښوونه ورته کوی سي، ځکه چې د دغسې استادانو څخه بې شکه چې دغه رقم شاګردان بیا روزل کېږي لکه څنګه چې دوی دي.
بله، تاسو مخکې خپل خبرو کې وویل چې ځینې زده کوونکي د مکتب او محصلین د پوهنتون د دې سبب کېږي چې استاد جدي چلند وکړي، اغه زده کوونکو ته محصلینو ته تاسو څه وایئ چې د دغه سې یو څه سبب نسی چې استاد عصبانی کی او استاد بلاخره یو ډیر تریخ چلند ونیسی؟
زه هم دا ورته وایم چې د محصلۍ یا د شاګردۍ دوران چې دی دا د ژوند هغه تر ټولو بهترینه مرحلې دي چې بیرته نه راګرځېدونکي دي، که وغواړې که ونه غواړې نه راګرځېدونکي دي. نو ښه به دا یې چې څوک د یو څه د لاسته راوړلو دپاره یو څه د لاسه ورکړي، یعنی ته غواړې چې دا استاد څخه ته زده کړه وکړې نو استاد چې څه درته وایي په هماغه اصولو په هماغه طریقه مخته ولاړ سه. استاد سره بیرته جواب ویل، د استاد بې احترامي کول، بې قدري کول، بې ارزښتي کول، دا د یو محصل او د شاګرد تربیه نه ده. استاد تاته راغلی درته ولاړ دی وخت ضایع کوي او تاته درس وایي، دا د دې د په مفته هم دلته ټوله کوي، پخوا ټوله په مفته سره اوس د پیسو خبرې راپورسي، خو لیکن که د پیسو یې که د مفتي تاته ولاړ دی خپل وخت درته ضایع کوي. نو د خپل استاد قدر دی وکړه چې استاد دې ستا قدر وکړي. یو ښه شاګرد ته استاد هم سر کښته کوي، نو باید ښه محصل اوسې، ښه شاګرد اوسې تر څو سبا ورځ چې ته د دغه ځای څخه ووځې د باندې خپل و ماحول و یو خپل و ټولنې ته د یو ښه انسان سبب وګرځې چې ټولې دې اول دې تا ته بیا د ستا استاد ته سلام کوي.
او د هغو استادانو په هکله به څه وایي چې په صنف کې د یوه یا دوو زده کوونکو لپاره چې هغوی مناسب چلند خپل ښوونکي سره نه وي کړی، ښوونکی عصباني کېږي، بیا له ټول صنف سره یې برخورد بدلېږي، داسې استادانو ته به تاسو څه ووایې؟
شکر دی موږ خو ټولو د استادانو قدر کوو، ځکه موږ د دوی څه زده کړل، نو دوی خپل مقام خپله پیژني. لکه څنګه چې دوی موږ ته راښودلي چې د لاس په پنځو ګوتو کې فرق شته، نو دغسې په هر شاګرد کې هم فرق شته، په هر محصل کې هم فرق شته، په هر استاد کې هم فرق شته. که چیرې د یوه شاګرد سره یا د یوه محصل سره دوی په دغه طریقه مخته ولاړ سي، نه دغه محصلین دغه شاګردان د نورو استادانو هم قدر نه کوي. بیا که دوی د دغه دوو شاګردانو د خاطره مکمل صرف، یعنی چا خبره وای د یوې سپږې دپاره پوره پوستین څوک نه سوځوي، نه نو دا هم دغه رقم ده د دوو شاګردانو دپاره. باید څوک داسې ونه کړي، هغه شاګردان هم باید دلیل یې معلوم کړي چې په څه خاطر دوی دا رقم دي، او د هغه باید یعنی دوی خپله لارو طریقه پیدا کړي. د یوه شاګرد د وجې دې مکمل ټول شاګردان نه ملامتوي، د یوه محصل د خاطره دې ټول محصلین نه ملامتوي. هغه محصل دې سم کې، هغه شاګرد دې سم کې، هغه دې لارې ته برابر کې چې دوی خپل هر اصول پر مخ وړي، نو فقط د هغه شاګرد د پاره دې مخته یوسي. نور محصلین نه نور شاگردان نه، ځکه چې دغه شاگردان سبا ورځ کېدای سي چې په بد ځای کې د دوی سینیر یې، بیا نو د دوی سوای دا مې پور دی در باندې چې زه به ستا سره بد اخلاقي کوم، ستا سره بې تربیګي کوم، ځکه تا ماته لارښوونه کړې ده. زما څه ګناه وه چې تا یو وخت زما سره په محصلتوب کې داسې چم وکړي، یا زما په شاګردۍ کې تا ما سره داسې چم وکړي؟ سبا ورځ دغه به د سینیر یې، دغه به در باندې ولاړې، بیا څه کوې؟ څوک نه باید دا نږدې ځای ته وګوري، څوک باید غلی رضایت هم وګوري، خپل فکر باید دومره اوچت وساتي چې خپل راتلونکي ته دې هم وګوري.
بله، د تاسو په خبرو کې لورای ښکارا سوله چې خپل ټول استادانو ته مو د زده کړې او مسلې په دوره کې درناوی کړی ده، نو غواړو چې په آخر کې د استاد د درانه مقام پاکله هم له تاسو څخه څو خبرې ولرو.
د استاد درجه خو به حد ډیر لوړ ده، موږ ته زموږ مور او پلار همیشه دغه وایي چې خپل د استادانو دومره قدر عزت وکړي لکه څومره چې خپل د مور او پلار قدر عزت کوي، لکه څنګه چې پلار دې د سر سایه او د مور د پښو لاندې جنت دی، دغه رقم استادان هم زموږ د پاره د قدر او د ارزښت وړ دي. ټول عمر به احترام کوو، ټول عمر به ارزښت ساتو، او د هغه د وجې څخه دا دي موږ د ډاکټران یو خپل ټولنې ته خدمت کوو. ما دغه ویل دي چې زه خپل د ټولو استادانو سره مینه لرم او پر ما خپل ټول استادان ګران دي، په خاصه حسنا جان خو زما به حد ش استاد هم و، زما ش استاد ده او یې به هم تر دا نن ورځې پورې ما که څه هم د دې سره ملګریتوب مخته وړی دی، خو لیکن ما په اوسنا نه دي ورته ویل، ما بیرته په استاد ورته ویل، همیشه یې راته ویل اوس موږ ملګری یو، ما ته اوسنا ووایه، مالیا ستاسې د پاره ستاسې هغه مقام دی زما د پاره، تر اوسه هم او په راتلونکي کې هم ته به زما استاد یې او زه به تا ته احترام قدر کوم.
ډیره زیاته مننه، خوشحاله او آرام ژوند ولرې.
مننه، خیر اوسې، تاسې هم ښه.
استاد اسمت الله زازای چې ګڼ شمېر زده کوونکو ته آنلاین او حضوري درس ورکوي، د استاد نرم او دوستانه چلند ستایي او وایي خپلې تل هڅه دا وي چې زده کوونکي له ده سره د زده کړې په برخه کې خپلې ټولې ستونزې شریکې کړی شي.
د خپل تجربه پر اساس که زه تاسو وایم، البته یو استاد په حیث زه پاتې شوی یم په انسټیټیوټ او د کورس مسله کې، زما په نظر دا خو ډېره واضح او جوته خبره ده چې استاد په حیث رفتار به ډېر ملایم او ډېر ښه او نه دا چې دیکتاتور نه یا مثال خوشنط امیز وي، البته د زده کوونکو سره ځکه دا د استاد یو د زده کوونکي اړیکه به ډېره فرینډلی ډېره صمیمي اوسي، تر څو زده کوونکی داسې یو تصویر ولري چې دا ماته څوک ولاړ دی، د نه به زه څه زده کړم، یعنی هغه څه چې دا مثبت څه، یعنی که زه ویلی شم خپل استاد کېدلی شي یا ښوونکي کېدلی شي چې بدون له دې نه چې یو زده کوونکي کتاب خلاص کړي یا مثلا ډېر مسل د کتاب څخه زده کړي، خپل استاد یو لوی کتاب یو لوی علم دا د مثلا هره کړنه چې دا که منفی وي که مثبت وي دا په زده کوونکي باندې مستقیما اغیز لري، البته د دوی په ذهنیت باندې د دوی په کړو وړو باندې یا په ټولنه کې یا کورنۍ سره برخورد باندې، یعنی سبا د هم دغه زده کوونکي یو څه جوړیږي، یو شخصیت جوړیږي، یا مثلا په کورنۍ کې رالوی شي، په خو بدو باندې پوه شي، نو دغه د ټول د استاد هغه خبرې د په ذهن کې پاتې کېږي. تاسو باور وکړئ چې کله چې موږ خپل زده کوونکي وو په ښوونځي کې، البته یعنی د کلونو کلونو مخکې مثلا ستاسو ته غواړم یو بیلګه وړاندې کړم، کله چې موږ زده کوونکي وو نو هغه خبرې چې موږ ته ښوونکي کوم رفتار موږ سره کړی یا ځینې خبرې اترې موږ په کلاس کې کړې دي، تاسو باور وکړئ چې اوس هم زموږ په شخصیت باندې اغیزه کوي، ځینې خبرې چې موږ ته کړې دي په کوم ډول موږ سره رفتار کړی دا اوس هم په موږ باندې اغیزه کوي کړې ده. البته اوس هم یعنی تاسو ورګه ځینې پوښتنې زه هاته د استادانو هغه جملې ما په ذهن کې اوس هم پاتې چې استاد کوم خبره موږ ته وکړه، مثلا هغه موږ په ذهن کې پاتې ده که هغه ښه رفتار وو که ښه درس وو که ښه اصول یا ښه کړه وړه وو که نه، حتی ځینې داسې ښوونکي موږ متاسفانه درلودل چې هغوی به رفتار مثلا ښه ښه نه وو، هغه موږ په ذهن کې پاتې دا هغه منفی افکار، یا مثلا هغه ښوونکي چې موږ مثلا مثبت رول به زموږ په ژوند کې درلود هغه موږ په ذهن کې پاتې ده، یعنی هغه کوم موټیویشن کوم انګیزه به چې د بریالیتوب په اړه د ژوند په اړه موږ سره کوله موږ په ذهن کې پاتې ده. یو خشن رفتار وکړي او دیکتاتورانه عمل وکړي تر څو خدای نخواسته چې دغه زده کوونکي تاسو څخه منفي څه زده کړي، ځکه سبا ته لمړنه کس په مثال په ټولنه کې ملامتي غمدا خون کې دا مسله یو ټوک په لحاظ مته استو ام جی ځینی وخت کوم استول ز مثال د غزه کون کې ټولنه کې کورنۍ کې کې دی ورته تاسې هغه د استاد د دې دسي شي البته چې تا د څنګه خوونه کړی دا څنګه روزنه تا کړی دا نو لمړنه کس چې دوی هغه هدف ګرځي خون کې دا نو زما په نظر باندې دغه مطلب یا دغه جمله لپاره په ټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې زمينه مسایل نشي تر څو یو څوک دومره مجبور شي چې مثلا یو مکتب خون کې زده کوونکي مثلا داسې خبره وکړي.
ګران دوستانو دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مومال او ملګری درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د درسی ساعت خبرونه ته خره غلست. د نن ورځې په خبرونه کې به د اوم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونی درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. په پایل کې د ووم ټولګیز د کوونکی را بولم د نن ورځې درس ته. په نننی درس کې د حجرې جوړښت ولو. ښوونکی به راته ووایي چې یوه حجره له څو برخو جوړه ده او و به ورو چې آیا ټولې حجرې د ظاهر شکل او جوړښت له اړخه سره ورته دي که هره حجره ځان ته جلا جلا ځانګړنې لري. و به ورو چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. زو او د دې ټولو پوښتنو ځوابونه د ښوونکي په درس کې سره اورو.
اووم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع د حجرې جوړښت او برخې. د حجرې جوړښت حجرات سره لدی چې د شکل جسامت او جوړښت لپاره یو لبل ډیر فرق لري خو په عمومي ډول لاندې اجزا وی لري چې هر اجزا به تشریح کړل شي. حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته. لومړی حجروي غشا چې د پلازمایي غشا په نوم هم یادیږي د حجرې چار چاپیره پوښلې دي. دغه غشا دوه پوړیز ده او سوري لري چې حجرې ته د موادو په داخلېدو او خارجېدو کې مهم رول لري. اوبه، اکسیجن او غذایی موادو ته لار ورکوي چې حجرې ته داخل شي او اضافي مواد لکه کاربون ډای اکساید له دې پلازمایي غشا څخه تیر او خارج شي. دوهمه برخه سایتوپلازم یوه شفافه نیمه مایع ماده ده چې غلظت یې په مختلفو حجرو کې فرق کوي، یعنې غلظت یې په یوه حجره کې ډیر او په بل حجره کې لږ وي. سایتوپلازم د هستې په خارج کې وجود لري او د حجرې زیاته برخه تشکیلوي. د سایتوپلازم اصلي ترکیب اوبه، منرالونه او په اوبو کې حل شوي پروتینونه دي. همدارنګه د رشتو او له شکل پروتینونو یوه شبکه په سایتوپلازم کې موجوده ده چې د حجرې سکلیټ جوړوي. د سکلیټ دنده حجرې ته کلکوالی ورکول دي. په سایتوپلازم کې کوچني جوړښتونه موجود دي چې د اورګانیل یا د حجرې د آزادچی په نامه یادیږي او مختلفې دندې لري چې د هغوی دندې په بشپړ توګه په هماغه ځای کې سرته رسیږي. درېیمه برخه هسته ده. د حجرې لوی او مهمه برخه ده چې معمولا کروي شکل لري. د هستې ګرد چاپیره یوې دوه پوړیزې غشا احاطه کړې ده چې سوري لري. هغه موجودات چې حجرات یې هستوي غشا لري د یوکارتیا په نامه یادیږي. یو په لاتین کې د حقیقي او کاریون د هستې په معنا ده. په ځینو حجراتو کې هستوي غشا موجوده نه ده. هغه موجودات چې حجرې یې هستوي غشا نه لري د فرو کاریوتا په نامه یادیږي. پرو په لاتین کې د ابتدایي او کاریون د هستې په معنا ده. هستوي غشا د هستې او سایتوپلازم په منځ کې د موادو په تیرېدو راتیرېدو کې مرسته کوي. هسته د فعالیتونو تنظیم او د حجرې د کنټرول دنده په غاړه لري. په نباتاتو کې د دې پرته حجروي دیوال هم موجود دی، خو په حیواناتو کې حجروي دیوال وجود نه لري.
ګران زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې په ځینو حجرو کې هستوي غشا نشته او د حجرې دا حالت یو ځانګړی نوم لري. دا مو هم واورېدل چې هسته فعالیتونه تنظیموي او د حجرې چارې کنټرولوي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
او اوس هم د اتم ټولګي د بیولوژي درس. د اتم ټولګي د بیولوژي په نننۍ درس کې یو په زړه پورې برخه وړاندې کیږي. خونکي موږ ته ګټورې باکتریاوې بیان کړي، دا چې باکتریاوې څنګه ګټورې ثابتېدای شي او د چاپیریال د ساتلو په برخه کې کومې مهمې دندې ترسره کوي. نوزو او په دې اړه بشپړ درس له خونکي اورو.
د اتم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع ګټورې باکتریاوې. ګټورې باکتریاوې: باکتریا مړه جسدونه تجزیه کوي، په ساده توکو یې اړوي او خاورو ته داخلوي. ځینې باکتریا د یو شمېر نباتاتو لکه چڼې، نخود، لوبیا، مشنګ او نورو پلیبابو نباتاتو د ریښو په غټو کې ژوند کوي. باکتریا په محیط کې هر هغه څه چې د مړه جسد په ډول وجود ولري هغه تجزیه کوي، په کوچنیو ټوټو یې بدلوي او هغه تر خاورو لاندې کوي. دا باکتریا د هوا نایتروجن په نایتریت بدلوي چې نباتات ورڅخه د غذایی موادو په توګه ګټه اخلي. ګټورې باکتریاوې د نباتاتو او انسانان لپاره ډېرې مهمې او ګټورې دي، ځکه چې په محیط کې جسدونه تجزیه کوي او د نباتاتو دپاره د خوراک زمینه مساعده کوي. همدارنګه باکتریا چاپیریال له چټلیو څخه پاکوي، څرنګه چې باکتریا د عضوي توکو د خوسا کېدو او تجزیه کېدو لامل کیږي او هغه له منځه وړي، چاپیریال له چټلیو څخه پاکیږي. یو ډول ګټورې باکتریا د شمزی لرونکو حیواناتو لکه انسانان او حیوانات په کولمو کې وجود لري چې په هضم کې مرسته کوي. باکتریا د مستو، پنیر، سرکه، الکولو او درملو لکه انټي بیوټیک او ویټامینونو په جوړولو کې مهم رول لري. د باکتریا بل ډله آرک باکتریا ده. آرک باکتریا کولای شي په هغو محیطونو کې چې سخت شرایط ولري ژوند وکړي، لکه د تودو اوبو چینې یا تروې اوبه او جبزارې ځمکې.
هوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې باکتریا د ځینو بوټو په ریښې کې ځای په ځای کیږي او په دې برخه کې هغه مضر توکي چې کیدای شي د بوټي د لمنځه تلو او یا وچېدو لامل شي نو هغه خونسا کوي. دا مو هم واورېدل چې په چاپیریال کې باکتریا د هغو توکو د خوسا کولو له لارې د هغو توکو لمنځه تلو ته زمینه برابروي چې چاپیریال ککړوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت د خبرونې په دوام اوس د نهم ټولګي بیولوژي درس پیلېږي. په نننۍ درس کې هضمي سیستم لولو. دا چې هضمي سیستم له څو برخو جوړ دی او د انسان خوله د خوراکي موادو د هضم په برخه کې 100% دنده ترسره کوي. د ښوونکي په درس کې اورو چې د انسان له خولې نیولې بیا تر معدې د انسان د بدن یو ډېر شمېر غړي د خوراکي موادو په هضم کې رول لري. د انسان د بدن د یادو غړو په واسطه د خوړو او میوو له هضمېدو سره له یادو خوړل شوي توکو څخه ترلاسه شوي ویټامینونه د انسان په بدن کې جذبېږي.
د هضمي سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې یو هضمي سیستم د هغه جوړښت او دندې شامل دي. بیا د هضمي سیستم مهمې برخې چې دي پر هغو باندې به لنډې خبرې وکړو. اول راځو هضمي سیستم ته. لکه څنګه چې تاسو ته ښه معلومه ده، دا یو طبیعي خبره ده. که چیرې یو انسان خوراک ونه کړي، مایعات ونه اخلي، کمزوره کیږي، انرژي ختمیږي. نو د دغه انرژي د رفع کولو دپاره یو انسان مجبوره دی چې خواړه وخوري، مایعات واخلي. د دا خوړو څخه دی د تودوخې دی یا دا د تودوخې د کار ترسره کولو دپاره هغه مهمه انرژي چې د هغه اخلي او کاریي، یا چیرې هغه تخریب شوي حجرات یا ناکاره حجرات چې دي د هغو په ترمیم کې، او یا هم د بدن د ودې دپاره یا په پیخر نور فعالیتونه چې د هغه دپاره کاروي. او د دې مثال به موږ د موټر سره ورکو. مثلا تاسو فکر وکړئ کله چې په موټر کې تیل نه وي، نو دی انرژي هم نه لري، حرکت نشي کولی. نو د دې لپاره چې دی حرکت وکړي، موږ مجبور یو چې موټر ته تیل ورواچوو. عین دغه رقم انسان دی. د دې لپاره چې انسان خپل فعالیت وکړي، روزانه ژوند وکړي، دی باید خواړه وخوري. غذایي مواد یا خواړه چې دي هغه سیده حجرات ته په غوښ ټوټو باندې نسي داخلېدلی. د دې لپاره چې داخل سي حجرات ته تر ځینو پروسو تیریږي، د ځینو مالیکولو سره د ځینو شیانو سره ګډیږي، بیا په کوچني مالیکولو بدلیږي چې هغه بیا کولی سي چې حجرات داخل سي. هضمي سیستم جوړښت او دندې. اول راځو هضم تعریفو. هضم څه ته وایي؟ د انسان بدن داسې یو قابلیت لري چې هغه غذا د جذب څخه د مخه په کوچنیو ذرو یا کوچنیو مالیکولو باندې ټوټه ټوټه کړي چې هغه بیا کولی سي د بدن د استفادې وړ وګرځي. دغه عملیه ته هضم وایي. هضمي سیستم په عمومي صورت سره دوه برخې لري. یو هضمي ټیوب دی چې د خولې څخه بیا تر کولمو پورې نیولې، او بل هضمي غدې دي. په هضمي ټیوب کې خوله د خپل کوم یا ستونې دی، مری د معده د کوچنۍ کولمې دي، غټې کولمې دي، او یو څو نورې برخې دي. او په هضمي غدو کې خپل د ناړو غدې دي، د معدې غدې دي، ینه د پانکراس ده. دا غدې خپل په درو مرحلو سره د انسان په بدن کې خواړه هضموي. یو خپل په خوله کې ځینې تر کمه حده پورې خواړه هضم کیږي، بل په معده کې، او بل په کولمو کې. دغه عکس ته که چیرې تاسې متوجه سي، د هضمي سیستم ټوله برخې په کښې کې راخیستل شوي دي. د خولې څخه نیولې بیا تر غټو کولمو پورې، چې په هغه کې غدوات هم شامل دي. اول خوله ده چې پخپله په خوله کې د ناړو غدې دي، بیا د هغه څخه وروسته کومی یا ستونی دی، د هغه څخه وروسته مری ده، بیا معده ده، د معدې سره تر څنګ ینه موجوده ده، د معدې څخه وروسته کوچنۍ کولمې راځي او غټې کولمې راځي. غدوات چې موږ وویل هغه یو پانکراس غده ده، اپنډکس دی. خپله د تریخ کڅوڼه چې د هغه په ینه کې موجود ده چې صفرات تولیدوي، اسناشر چې دی هغه د کوچنیو کولمو اوله برخه ده. په انګلیسي کې ډوډنم هم ورته وایي. هضم په خوله کې څه ته وایي؟ غذا، ډوډۍ یا خواړه په خوله کې د میخانیکي او کیمیاوي عملیو په واسطه باندې هضمیږي. د میخانیکي څخه دا معنی چې په خوله کې د غاښو په واسطه ژول کیږي. د کیمیاوي عملیو په واسطه دا معنی چې دلته ځینې د ناړو غدوات دي، ځینې انزایمونه دي چې هغه خپل کار دلته سرته رسوي او غذا دلته تر یو حده پورې جذبیږي. غاښونه چې دي هغه اول خو دا چې په کوچنیو ټوټو باندې غذا میده کوي، د ناړو غدې دلته خپل عمل سرته رسوي او ناړې د خوړو سره ګډوي، غذا لندوي، او خواږه مواد چې دي هغه تر یو اندازې پورې دلته جذبیږي. غاښونو ته راځو. په انسانانو کې په عمومي صورت سره دوه ډوله غاښونه شتون لري، چې یو د شیدو غاښونه دي او بل همیشني غاښونه دي. د شیدو غاښونه چې دي هغه شل دانې دي، د شپږ میاشت څخه نیولې بیا تر درې کلنیو پورې راوځي. یعنې تر دغه عمر پورې، تر درې کلنیو عمر پورې، د یو کوچني دغه شل دانې غاښونه راوتلي. همیشني غاښونه بیا د ژوند د شل څخه تر پنځه ویشت کلنۍ پورې واده کوي. یعنې تر پنځه ویشت کلنۍ پورې یو انسان په دې قابلیت لري چې دغه دوه دېرش دانې غاښونه ولري. دا دوه دېرش دانې غاښونه شپاړس دانې په پورته ځامه کې دي او شپاړس دانې په کښته ځامه کې دي. د غاښو جوړښت ته راځو. د دې یو عمومي درې برخې دي او بل یې د باندې څخه دننه طرف ته درې برخې دي. په عمومي صورت سره دوی درې برخې، یوې تاج یا کراون برخه ده چې هغه پورته برخه یا سپینه برخه که چیرې تاسو یو غاښ ته وګورئ، دغه برخه ده. بلې غاړه ده هغه برخه چې په وری باندې ننوځي، او درېیمې ریشه ده چې په پورته او کښته ځامو کې د وریو دننه قرار لري، یعنې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی. بل غاښ ده د باندې څخه دننه طرف ته هم درې برخې لري. یوه د مینا برخه ده، د یو کلکې مادې په واسطه باندې جوړه شوې ده چې انامل هم ورته وایي. تاسو کدلی سئ په عکس کې وګورئ، د دې مادې اصلي رنګ چې دی هغه ژړبخونه دی. دوهمه د آج برخه ده، هغه تقریبا د مینا په پرتله باندې نرمه برخه ده. او درېیم یې عصبي رشتې او د وینې رګونه دي چې د ریښې په برخه کې قرار لري. د غاښو ډولونه غاښونه چې دي هغه څلور ډوله لري، یو یې سنایا، انیاب، کوچني اسیاب او لوی اسیاب دي. سنایا او انیاب چې دي د دوی وظیفه د ډوډۍ یا د غذا په پرې کولو کې ده، او کوچني اسیاب او لوی اسیاب چې دوی غذا ژوي یا په کوچني ټوټو باندې بدلوي. سنایا په هر ځالو کې د مخ څلور غاښونه دي، یعنی په پورته ځامه کې هم دوه دانې، په کښته ځامه کې هم دوه دانې دي. انیا په هر ځامه کې دوه جوړې دي. د دوه جوړو څخه هدف دا دی چې په پورته ځامه کې هم څلور دانې دي، په کښته ځامه کې هم څلور دانې، چې تعداد یې اته دانې کېږي. کوچني اسیاب هم د هغسې لکه انیا په هر ځامه کې دوه جوړې دي، په پورته ځامه کې هم څلور دانې، په کښته ځامه کې هم څلور دانې، او لوی اسیاب شپږ دانې په هر ځامه کې دي یا درې جوړې په هر ځامه کې دي. د دې ګردو مجموعه که چیرې موږ وګورو، دوه جستانې کېږي، شپاړس په پورته ځامه کې او شپاړس په کښته ځامه کې. ژبه یو څو مشخص وظایف لري چې تر ټولو مهمه وظیفه یې دا ده چې زموږ سره د خبرو کولو په وخت کې کومک کوي، بل دا چې دوی په خوله کې غذا یوې خوا او بلې خواته بیا یې حرکت ورکوي او د خولې ناړې ورسره ګډوي. ژبه څلور اصلي خوندونه معلوموي چې یو خوږوالی دی، تریوالی دی، تریخوالی دی او ملګینوالی دی. پاکس که چیر تاسی متوجه سی د ژبې د سر برخه او منځنی برخه چې دغه خوږ خوند معلوموي، او دغه د ژبې سر خوا چې د یا سر برخه چې دغه ملګینه برخه هم یا ملګین خوند هم معلوموي. د ژبې جنبی اطراف چې دی یا جنبی برخې چې دی هغه تریوالی معلوموي، او تر ټولو شاته برخه چې دغه تریخوند معلوموي. د خولې غدو ته راځو. د خولې غدې درې دانې دي. کله چې موږ غذا وخورو، د غذا خولې ته د ننوتلو سره سم دغه درې غدې فعاله کېږي. دا درې غدې یو در ژبې لاندې یوه غده ده، بل تر زامې لاندې یوه غده ده، او بل پاروټیډ ګلاند یا د زامې په جنبي اطرافو کې یا د خولې په د بغل په برخو کې دغه غدې موقعیت لري. د دې وظایف دا دي چې اول خو غذا اوبلنوي، پستوي، تر څو یو خو د دوی خوند معلوم سي او بل یې تیرېدل اسانه سي. دوام د دې غدو په واسطه باندې یو امایلیز انزایم دي. دغه امایلیز انزایم ترشوه کېږي یا افرازیږي په خوله کې نشایسته، چې یو ډول کند دی، هغه په کوچنیو مالیکولو باندې بدلیږي. او درېیمه وظیفه یې دا د غاښو پر مخ باندې د ډوډۍ د خوړلو وروسته ځینې بکتریاوې پاتېږي، د غذایي موادو ټوټې پاتېږي، د هغو په پاکولو کې کومک کوي. کومي حلقوم یا ستوني. کله چې غذا وخوړل سي، وژول سي، دغه ژول سوي خواړه د ژبې په واسطه باندې ستوني ته داخلیږي. ستوني د مری سره نښول سوی دی، بیا دغه خواړه د ستوني په واسطه باندې مری ته انتقالیږي. دلته دوه ځایه دغه ستوني خپله نه پرېږدي چې هم پزې ته خواړه دغسې انتقال سي او هم هنجرې ته خواړه انتقال سي. په د یولا یا د حلقې ژبې په واسطه باندې د پزې لاره بندیږي، یعنی خواړه هلته بیا نسي تللی، او د هنجرې لار چې دغه د اپیګلوټیس په واسطه باندې بدلیږي. کله چې موږ خواړه کوو، دغه دواړې لارې بندې سي، نو یو پزې ته هم خواړه نه دغه کېږي داخلیږي، او بل هنجرې یا سږو ته هم خواړه نه داخلیږي. مری دا یو عضلي ټیوب دی. په بالغ اشخاصو کې اوږدوالی 25 سانتي متره دی. غیر ارادي حلقوي حرکتونه لري یا موجي حرکتونه لري چې دغه حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته پورې وهل کېږي یا معدې ته ډوډۍ ځي. د غیر ارادي مطلب دا دی چې یعنی دا زموږ په لاس کې نه ده. کله چې موږ ډوډۍ وخورو، ستونی ته داخله سول، بیا نو په موږ پورې اړه نه لري چې دا ډوډۍ موږ بیرته د باندې راباسو یا بیرته معدې ته داخلوو. اوتومات د غیر ارادي حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته انتقالیږي. معده دا یو ارتجاعي عضلي غړی دی. ارتجاعي څخه دا معنا ده چې هم د غټېدو قابلیت لري، هم د کوچني کېدو قابلیت لري. تر حجابي حاجز یا ډیافراګم لاندې په چپه طرف کې د بدن یا د نس د ینې څنګ ته قرار لري. دا معده چې د درو عضلي طبقو څخه جوړه سوې ده، که چیرې موږ یو مکتاز نیواخو یا پر مابینز باندې نیمی کړو، موږ درې ډوله عضلې پکې وینو. یو حلقوي عضلې دي، طولي یا اوږدې عضلې دي، او مایلي عضلې دي. دغه عضلې هم لکه مری چې و موجي حرکات لري. د دې موجي حرکات په واسطه باندې غذا د هضمي شیرې څخه هدف کېدلی سي، تیزاب یا هم نور مواد د غو سره ګډوي، او بیا دغه څخه وروسته کوچني کولمو ته استوي. کوچني کولمې پیچلی اوږد ټیوب دی. د بټن په منځ کې قرار لري. په لویانو کې یې اوږدوالی شپږ متره دی او قطر یې 2.5 سانتي متره دی. تر معدې لاندې واقع دی، او په دې کې خپله انزایمونه او سفره شتون لري چې هغه خپله وظیفه دلته اجرا کوي، تر څو خواړه په هغه مهمو پروسو باندې دغسې هضم سي او یا هم لوړ غټ کولمو ته انتقال سي. دوی خپل پر سطحه باندې هم ویلای لري، هم مایکرو ویلای لري. دغه ویلای او مایکرو ویلای کچیر سره یوزای سی د هضم کچ شپش سو واری زته وی یعنی سونه چې مش فکر کوو چې دلته په کوښنی کلمو کې سونه خواړه زای سی تر هغه شپش سو چند دلته کې درې سی چې خواړه زای سی د هضم سی خوړو مالیکولونه د ویلای په واسطه بن جذبیږي ویلای چې یو ډول ورشته ډول مواد د خپل په کوښنی کلمو کې شامل دي د هغه غذا چې هضم شوی د دوغو مالیکولونه د دغه ویلای په واسطه بن جذبیږي دغه څخه وروسته د وین دوران ته داخلیږي او د بدن مهمو برخو ته او حجرات ته انتقالیږي غټې کولمې تقریبا یو متر اوږدوالی لري هغه خواړه چې نی هضم شوی هغه د کوچني کولمو څخه غټ کولمو ته راځي هغه خواړه مثلا اوبه کېدلی سي شهم دي پروټینونه دي الیاف دي نباتي سلولوز دي دغه غټ کولمو ته راځي دلته هضم سرعت نه نیسي اند کوچنی کولمو په پرتله باندې په غټ کولمو کې هضم سرعت نه نیسي بلکې دلته اوبه او ځینې ویټامینونه چې دي هغه جذبیږي بل خبره دا ده چې په غټ کولمو کې ځینې بکتریاوې شتون لري چې هغه زموږ د بدن لپاره مهم ویټامینونه جوړوي او کله چې په غټ کولمو کې د داخلي محتویاتو څخه جذب سرعت ونیوي یعنی هغه څه چې زموږ په کار و هغه موږ ته ترلاسه سول اضافي مواد یا غیطه مواد هر څه چې دي هغه د دوولو څخه تر څلورویشتو ساعتو پر د بدن څخه خارجیږي
مننه چې درسي ساعت تغواګیست په درس کې خون کې د انسان د هاضمي سیستم یو په بل پسې تاسو ته بیان کړل او جالبه ده چې د درس په یو برخه کې مو واوریدل چې د خوړلو په وخت کې د انسان په خوله کې یو لړ غدې په اتومات ډول فعالیږي او دا غدې د خوړو د ژوولو په وخت کې خواړه له یو لړ خاصو موادو سره لړي او دا مواد بیا په معدې کې د خوړو د اسانه هضم په برخه کې مرسته کوي په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه عمومي د یادونې وړ بولم چې د اووم ټولګي زده کوونکي به د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د حجرې ویش ولولي د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د نباتاتو په اړه بشپړ او هر اړخیز درس وړاندې شي او دا به ولولو چې ولې اکثران نباتات په شین رنګ پوښل شوي او د درسي ساعت په دوام په نهم ټولګي کې به واورو چې د انسان تنفسي سیستم څنګه کار کوي
له آزادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونې سي د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي
داود نن ورځې درسي ساعت هله دا نننۍ درس سره د خونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته وکړي او هله لرو چې ګرانز د کوونکی د خونکو له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې لیکل شویو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي او د نننۍ درس د خزده کېدو لپاره په خپلو کې پوښتنې مطرح کړي او ځوابونه ورته پیدا کړي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه